د ژوند رنگونه.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړی دی. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغي په 15مه پیل شو. د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کب په 14مه شروع شي. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی، اوس په فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم او د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د تودو سیمو د تحصیلي کال په اړه فیروزه عزیزي راپور لري.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاستې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د روانې هود میاستې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاستې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتحانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي وروحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي، درد د ناهیلي بې عدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده.
په بامیان ولایت اوسېدونکي او له زده کړو راګرځول سوي یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل: څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوې وه، خو د لومړي سمسټر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دې وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا نمیشد من سال خودم شاید فارغ میشدم، ما دیگه 4 سال از دوستایم و بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 ماندیم. ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم.
دا وایي که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سکال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سکال 4م کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې 12م پاسې پاتې سوو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړي یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا 12 کاله زحمت خوسې سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15 پایته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي رادیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په تناوړو دودونو په لمنځولو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاشت کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې 4 کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاشت کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړ د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنګونه پروګرام له اسدي راډیو اوري. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړی ده. په خبرونه کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی، د ښځو د حقونو فعاله، او محمد آصف ننګ، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته ښاغلی ننګ به وروسته په خبرونه کې راسره مل شي. د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي نظر مو اخیستی، همدارس مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواري نظر اخیستی دی، چې دا نظریات به هم وروسته په خبرونه کې درسره شریک کړو. اوس د ښځو د حقونو فعال رابعه ستانکزی د ټلیفون له لارې په خبرونه کې راسره ملا ده. د دوی هرکلی کوم. اغلی ستانکزی، د نجونو د زده کړو د بندیز د منفي اغیزو په اړه مو مخکې په راپور کې هم ځینې څرګندونې واورېدې، کله تاسو په دې اړه واورو چې منفي اثرات به نور څه وي په ټولنه او په نجونو او ښځو؟
مننه شهزاد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تک څنګه مو چې په راپور کې واورېدل او واقعا زه متاثره کړم او د خویند په دغه په اوریدو سره د هر با احساسه او هر وطن پال انسان لپاره د ډېره سخته ده چې دا اوس غمي چې د مونږ نجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره، د خپل مشروع حق لپاره زارۍ کوي او داسې وضعیت کې یو. لومړی کرا شو د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږو چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قرآن، د قرآن شریف لومړنی حکم دی، هقرا لوستل د علم لومړنی دروازه ده. که مونږ غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو دغه حق باید له نجونو څخه وانخیستل شي. ډېرې بعدې اغېزې چې په ټولنه کې خپروي همدغه سردریزۍ خپروي. د خلک چې نن مجبوریږي سره له دې چې اقتصادي زیانونه مونږ ته رسیږي، د همدې علم په ترلاسه کولو سره مونږ کړای شو چې خپل هیواد، خپل ملک جوړ کړو او دولت تداوم ومومي. او دغه فاصله سره ایجاده سوې ده او راایجادیږي او ډیریږي. د ملت د غږ نه اورېدل دي او د نجونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره په اقتصادي برخه کې د نجونو او د ښځو په ژوند باندې بد اغېز لري او څومره په روحي او رواني باندې روحیاتو باندې څومره بد اغېز
کوي. بله، او بخښه اخلستان کې تاسو مخکې دا خبر هم وکړل چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیسي د نجونو پر مخ، لیکن دا کار نه کیږي. حل لار تاسو ته څه ښکاري؟
حل لار د افغانانو تفاهم، حل لار ایجاد چې حکومت غوږ ونیسي، ټول نارینه او علما او خزینه او نارینه لا سره یو کې د مونږ تر څنګ د مونږ ورونه ودرېږي د هر یو نارینه خور لور خزم له دې ادرسه متضرره ده ټول سره یو څو او حکومت ته پکار ده چې غواګ ونیسي
کله چې نو بخښي خدا دواړه کارونه نه دي شوي نه خلکو غوښنه ولای ده
باید وسی
نه یو خو باید ده بل حل لار سره کلسیو موضوع وای له دیوال سره مخامخ شو نو بیا انسان مخ ګرځي بل لار خپلې ستاسو په نظر بل لار سره
بل لار خو بیا د حکومت سره کوم مخالفت څوک دري دي خو د پښتون حق هم خلکو ته نه ورکول کیږي خلک آل خپل غږ چت کی آل تاسو شرایط باندې پویږي څه شرایط کوم ډول دي څوک نه غواړي د یو هادي پښتنې چې خپل حق ده د پښتنې حق نه خپل سوي وای تر ثانی امر پورې تاسو د پښتنې حق نه لرئ حال دا چې دا د ما حق ده دا بې انصافي رامنځته کوي په ټولنه کې یو همیر باید انصاف رامنځته کړي په ټولنه کې 50% خلک چې ښځینه تشکیل دي اوس له خپل حق محروم شوي دي نو دا د یو همیر لپاره بې انصافي نه ده
دا خو ده یعنی ګوري تاسو وایئ چې دا بې انصافي ده تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی یو شمېر نور افغانان هم په دې باندې باور باندې دي لیکن لار به څنګه څوک پیدا کوي مثلا د افغان میرمن وانجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ د طالبانو لزینو چارواکو سره وکتل او له هغه هیله وکړل چې مکتبونه پرانیزي همغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې مازادی راډو ته ځینو استازو ویلي و چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅو وکړي آیا دغه صحت ګټه کوي او کنه کوي بل لار کومه
بالکل کوي خو چې مقابل لوري واوري په دا 15 قانون کې تاسو ګوري چې موږ همدغه کوو چې خبرې کوو کدی ویلي چې دا د موږ داخلي موضوع ده ما ورسره منلی چې رښتیا هم دا د موږ داخلي موضوع ده موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په هیڅ سره دغه حق وړو موږ هیڅ کله نه غواړو چې موږ ته د امریکا یا د اروپا په ساوی جوړه کا موږ د خپل محدوده کې د خپل کلتوري او اسلامي ارزښتونو په هر سره تعلیم غوښتي موږ دا حق په اسلامي چوکاټ کې در نه غواړو امدا رقم ته پروند کابل کې چا سره خبرې کولې ویل چې امنیت نه خوشاله یو او ملت امدا رقم ته خوشاله ته امدا رقم ته امنیت د تامین کړای امدا رقم ته د غنور حقونو ته مغاړه کېږي د دې حکومت دی تداوم سبب کیږي د دې د خلک چې وصل بیکاری نه تستي دغه دغه مخنیوي کیږي کیدای شي دغه ټول انجنې په یو ورځ کې کدی واده کی دا امکان شته خو هغه یو څو ورځې ده پاس چې هغه انجلې مور کیږي پاس چې هغه انجلې هغه رښتینې ځوان ته رسیږي چې دې شي کولای چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي هغه تعلیم نه لري هغه ماشوم نه سره وتلی هغه وخت بیا زور لګیږي هغه وخت د ټولنه هغه لورې ته ځي چې بیا مخنیوي یا راګرځول
په اسانه نکیږي او په کوم امکاناتو مننه غلستانه بیرته به تاسو ته راشم خو اوس به د افغانستان د پونې د وزارت د پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری سرګندونه سره وور
نشونه خزي وازي د ټولنې نیمه برخه نه بلکې نیمه ځواک او نیمه راتلون کده نړیواله تجربه ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوې دي نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه خزي جوړوي د روغتیا خوونی ډېر کارکونکي خزي دي او په لور زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا تر زیاته ده د خوځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیستې وي د ټولنې فکري او اقتصادي ځواک به دوه برابره شي باسواده مور یوازې یو نسل نه بلکې څو نسلونه روزي د ماشومانو روغتیا ښه روزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیاوړی کوي نو د نجونو تعلیم لګښت نه بلکې د هیواد پر راتلونکي پانګونه ده خو که دا دروازې همداسې تړلې پاتې شي پایلې به ډېرې درنې د ټولنې نیم قشر به له علم او پوهاوي محروم پاتې شي او یو اساسي دیني حق یعنی د علم زده کړه به ترې واخیستل شي همدارنګه فکري او شخصیتي وده به یې ټکنۍ شي او ټولنه به له نوښت او خلاقیته بې برخې شي اقتصادي ځینونه به هم زیات وي څېړنې ښیي چې د زده کړې هر کال د عاید 40% زیاتوالي سبب کیږي د نجونو له تعلیمه محرومیت کورنۍ او هیواد له لویو اقتصادي فرصتونو بې برخې کوي او د بېوزلۍ کړۍ لا پسې تنګوي روغتیا او ټولنیزې اغېزې به هم څرګندې وي د وخت مخکې ودونه، د میندو او ماشومانو ناروغۍ، رواني ستونزې او د کورنۍ بې ثباتي به ورسره مل وي. د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي، د ښځو ټولنیز رول به کمزوری شي او هېواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي. سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي، ځکه باثباته ټولنې هغه دي چې ښځو ته یې خپل حق ورکړی وي. سره له دې چې د نجونو وړتیاوې سترې دي، هغوی ښوونکي، ډاکترانې، ساینسپوهانې، مدیرانې او عالمانې کېدای شي او د ژوند په هره برخه کې بدلون راوستلی شي، او که فرصت ورکړ شي په یوه نسل کې کولی شي کور، ټولنه او هېواد د رڼا او پرمختګ پر لور بوزي. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل د افغانستان د راتلونکي نیکمرغۍ د دروازو پرانیستل دي.
اخله سنځي د شغله شینواري سرګندونه مو واورې د مخکې تاسو په خپل خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغوچت کې سي د جنو د تعلیم مخنور ډاپ نشي. د شغله شینواري په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي، لیکن په خبرو خو دغه د پتیرو څلور کلونو کې څوونه شو نوري حلاري څه دي. ما یو وړاندیز مخکې تاسو ته وکړ چې له اروپا یو هیئت للی و کابل ته او هغوی هلی چلې وکړې. له هغه پرته که چېرته همدا سیستم خدای مکړه همداسې روان وي، ټول او اکثریت لوستي افغانان په دې باور دي چې راتلونکي د هېواد به ډېره تیاره وي، ډېره ډېره تیاره وي. نو تاسو څه وړاندیز لرې چې څه حل لاره؟
همدا شینواري صاحب د خبرو په تایید او الهمن یم چې همداسې نور ټول ورونه له موږ سره یو سي، او دا مسؤلیت یوازې هغو قشر ته نه ده متوجه چې هغوی په تېر حکومت کې کار کړی وي. په علماو دا فرض ده، په هر کور کې چې څو نارینهګان دي په ټولو باندې دا فرض ده. دا چې ټول یو نه سي، دا په دې اغیزه کې، په دې خطر کې بیا ټول غرقېږي. د همدې له امله باید ټول سره یو سي، ټول نارینه سره یو سي، هغه که په افغانستان کې دننه دي، هغه که بیرون اوسېږي، ټول په یو غږ دغه شرعي دغه د نجونو انساني حق باید ورته وغواړي. او حکومت مکلف په دې باید ځان وبولي، مکلف دی چې د خلکو غږ واوري، ملت دې خپل کې دغه چانس له لاسه نه ورکوي. یو واري موږ په شل کلن فرصت هغه رقم ته د جنګ سالارانو له لاسه ورکو. اوس بیا هم دغه د امن فضا راغلې ده، امنیت شته. صرف ته د یو ستونزه هم دغه ده، لویه ستونزه چې د ښځو د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي دي. او له بل لورې نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپېژندل شي، او کله چې دوی مشروعیت غواړي نو د مشروعیت تر څنګ باید د ښځو حقونه برابر وي. که موږ د منطقي ملکونو سره ځان پرتله کوو، اوس یې نه شو کولی. نو کله چې د وبښئ وخت راته، کله چې د علم او د پوهې دروازه تړل کیږي، د پرمختګ مخه نیول کیږي، فقر راځي، او کله چې دغه دروازه پرانستل کیږي، د پرمختګ سبب هم کیږي، د فقر هم کمیږي. یو ښځه کولی شي چې د کورنۍ په اقتصاد په اقتصادي چارو کې ونډه واخلي، خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کړي. همداوس که موږ ګورو چې ښځینه ډېرې محتاجې دي، هر نانوایی مخ ته تاسو وګورئ چې څو ښځې ولاړې دي، او په دغه د جنګونو څخه متضررې ښځې په کور کې نارینه نه لري، اولادونه ور په غاړه دي، په کوم وضعیت کې ژوند کوي؟ په همدا یخ ژمي کې.
بله، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې دغه اوسنی چارواکي له نړیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي، او د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې روانه فبروري میاشت کې ملګری ملتونه یو ځل بیا د هغو بندیزونو په اړه غونډه جوړه کړي چې په طالبانو او په افغانستان یې لګولې دي، او د دوی د هغه غوښتنې چې دوی وار له مخه له رسنیو سره شریکې کړي دي. یوه عمده او اساسي غوښتنه همدا ده چې د نجونو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. نو چې داسې ده، ولې دغه اوسني چارواکي په دې نه پوهېږي؟ اغلې ستانکسي
اورم معنی نو له پوښتنې څخه مو که دوی نه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي، یا د نجونو په حق باندې پښه کېږدي، خو دوی هم بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کېږي، ځکه چې ټوله دنیا ټوله نړۍ دا رقم فکر نه لري لکه چې دوی لري. او له دې جنه بیا دا واضح کېږي چې دوی خپلواکه نه دي، دوی په خپل مایندو په خپل اولادونو باندې نه دی مهربانه. دوی یو پرمختللی افغانستان نه لوريږي. دوی له ملت سره یو کېدل نه غواړي. دوی د ملت اقونو د حق ورکړ ته غاړه کې نه دی. نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لري شي، ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي. نور افغانان د حق غواړي او ګرد اورد له دوی نه په نړیوالو سیژنو کې همدا شکایتونه کېږي. دا هم اورېدل کېږي.
مننه اغلی ستانکزی. اوس به ورشو د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمیدالله فاروقی څرګندونو ته چې د ژوند رنګونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی.
زه خپل د یو مسلمان په حیث او د یو تعلیم یافته افغان په حیث په دې عقیده یم چې هغه څه چې د دینی علومو زده کړې هر مسلمان لپاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه موږ په مدارسو کې، په مساجدو کې، په کور کې او نخره په حتی په سطح د پوهنتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانانو او مخصوص یا افغاني جامعې ټول په دوو مسایلو کې هغه زده کړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړي دي او په هغه په ځان باندې او په جامعه باندې تطبیقي شي، دا د خوشحالي جای ده. مګر پات شو د عصري علومو زده کړې هم زه په هیڅ مسلمان معتقد یم چې دا د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې دا امر کړی چې خدای تعالی خپل عالم دی. نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه دي مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړی. نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟ او انسان چې پیسې اشرفت مخلوقات خلق کړی په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انساني علومو باندې دی پوه نه، نو یقین لرم او عالم نه، نو ډېره به مشکل چې دغه سي یو موجود خلق یو نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات چي دي.
د شغل فاروقي څرګندونه مو واورېدلې. اخر ستنه استاد فاروقي د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو لمخي دینی مدرسو ته نجونې زی خو مکتبونو ته نه زی. په دې برخه کې آیا دا حل لار ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي او کاغه تدریسی شي؟ بیا خو به دا مشکل سي، یو زده کوونکی به ډیر به حده مضامین لري سي پس رسیدای بنشي، تاسو ته مشکل څنګه ښکاری سي هاورس؟
اوسنۍ وضعیت ته چې ګورم دا نتیجه لسره دي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل یو خاص د فاصله ایجادول دي. مخکې له دې نه په دغه شو کلنه دوره کې او د اسلامي حکومت د رامنځته کېدو نه را په دی خو د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شامل وو او هغه به ټول په مکتب کې تفسیر شریف عقاید له څلورم صف نه شروع کېده اسلامي مضامین په مکاتبو کې. هغه نه پورته خو شریعت پنځه دې چې بیا پس ځوانانو لوستل او هغه سي عالمان لکه قاضی زاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي. او اوس خو دوی مدرسو ته ځي صرف په علمي په دیني علم باندې تکاپو دي، نن ورځ نه کیږي. قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي دیني علم د زده کړي، عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضررونه یې څه دي؟ کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي دا اس په ټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم که څوک بیا تاسو دیني زده کړې کوي پانتونو کې کوي. او سره له دې چې که مدرسې هم د مدرسو په هیڅ سره عصري علوم فرض ده په موږ باندې د موږ دیوا د پرمختګ سبب کیږي او یوازې د مدرسو او کوم دوی وایي چې دا ټول نصاب د مدرسې کې شامل شي دا تاسو د خبر ته راګرځي او د تاسو د خبر په تایید خو بیا هغه مربوط په مسل باندې راځي نو چې دا ټول شایان نسی کولای چې یو انسان برداشت کړي په یو وخت کې.
بله، په پرمختللي نړۍ کې ورس تربلی د زده کوونکو نصابونه راکموي او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. سب شاګرد د ژوند چارې له مکتب زده کوي، حتی کنه مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي. خو په هر حال دا خو شو د بل اړخ یو بل حل لاره چې ځینې کسان داسې یو پیشنهاد لري. ځینې افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسي دوی کولی شي چې آنلاین زده کړې لاري د آنلاین لاري خپلوانو او د کورنیو غړو ته درس ورکي. څنګه دا خبره تر کومه حده پورې ممکنه ده؟ کېدای شي چې شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړي وي او د کلونه ضایع نه شي، بیا د سوي امتحان ورکي که اوس په اتم صنف کې ده، بیا کېدای شي چې په دولسم کې داخله شي.
دته د فرصتونو څخه ګټه اخیستنه وایي چې هر ممکنه لار نه باید موږ تاسو استفاده وکړو او ګټه ترلاسه کړو. داسې په اروپا کې یا په امریکا کې هغه برخې کمیږي، رشتې کمیږي، هر زده کوونکی خپلې د خوښې برخې ته که ساینسي که ټولنیزي که د طبیعت علومي هغه هر یو وایي، ځکه چې په هغې زده کوونکي باندې بوج رانسي. هغوی امریو کس د امریو کار لپاره تربیه کوي. که د افغانستان حساب مستقیم اچو لږ بل جنای اخلو، بیا د موږ تاسو هغه امکانات، بیا د موږ تاسو هغه ضرفیتونه، هغه معیارونه موږ نشو پوره کولای. همدغه سمو چې درلودل په دې کې چې اصلاحات راولو، چې دغه دروازې د مکتبونه خلاص شي، دغه پنځه کلنه ځای اوس موږ نشو کولای چې په لس کالو کې پوره کړو. د اروپا او د نورو پرتله خو لرې خبره ده. او کوم امکانات که هغه آنلاین په آنلاین پانتون کې زه خپل همکاري لرمه څلور کاله کېږي. اول ته زه ګورمه چې هغلته واقعا هغه استعدادونه شته، خو ویره دا یې له محصل سره وایي بله ورځ موږ فارغېږو، بله ورځ دا د موږ سند څوک تاییدوي، دا د موږ سند به ومنل شي که نه منل کېږي. یو زده کوونکو ته له هر څه نه مهم فکری آرامتیا ښه چاپېریال برابرول دي، چې هغه له دې نه مطمئن اوسېږي چې دغلته زه زحمت وباسم، دغلته زه درس وایم، زما دغه سند بس بله ورځ منل کېږي که به نه منل کېږي. دغه فرصت ټول افغانستان کې وبخي. د موږ خلک غریب خلک دي، ولس د دې وس نه لري چې خپل اولادونو ته انټرنیټ برابر کړي، کمپیوټرونه برابر کړي، او دغه امکانات نه یا دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي یا ګټه واخلي. کوم خلک کوم مینه پلانو چې دغه امکانات اولادونو ته برابروي، زور نه مننه کوم. او دا ښه خبره ده چې له هر فرصت څخه استفاده وکړو او ګټه ورنه پورته کړو. او حکومت خو په دې مکلف ده که د خپل تداوم غواړي، که د ولس سره ولس په غېږه کې نیول غواړي، چې د ولس سره ولس د دوی سي او دوی د ولس سي، د ولس خبرو ته، د ولس غوښتنو ته باید حتمي ده چې دوی باید غوږ کېږدي او د ولس حق ورته ورکړي.
مننه.
او که نه کوي ټولنه غرقوي، افغانستان هم غرقوي، او د خپل د تداوم خیال دم بیا نه ویني.
مننه. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع چې د خبرونې د بحث لپاره مو د ښځو د حقونو فعال راوی سنوسی ته بلنه ورکړې ده. او د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد آصف ننګ هم راسره یو ځای شو. ننګ صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
سلامت سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنې میلمنې ته، لیدونکو اوریدونکو ته.
کور ودان. ننګ صاحب، د افغانستان معارف په برخه کې تاسو د کار اوږده تجربه لرئ. دا حلار تاسو ته تشکر دا بیا د ګرمسیرو سیمو د پانتونونو تحصیلي کال پیل شوه دی او هغه تم کم وخت پاتې دی چې په ټول افغانستان کې تحصیلي کال شروع شي. څه حلار څه ته تشکر دي څنګه ممکن ده چې دا نجونې او خواندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حلاري زما په نظر دو درې ډول دي. یو بنیادی حلاري دي چې هغه باندې باید کار وسی، مثلا د افکارو او د عقایدو سمون ده، د ایدئولوژیک سمون برخه ده چې رهبرۍ د اسلامي امارت کې دغه دید باید چې دا د دې کې باید کار وسی، مثلا دا دید باید اجتهاد وسی، د فردي اجتهاد نه راوځي چې اوس د فرد په اصلاح اراده باندې دا تصمیم نیول کېږي، دغه څه ویل کېږي. اما په جمعي تصمیم دی بدل سي چې دا اجتهاد آیا دینی احکام دي دی معنی دي بله مسله ده، بله مسله. دوامه مسله حلاره دا ده چې په بدیلونو باندې کار وسی. بدیل په دې روښانه نړۍ کې او په دې کثرت کې، په دې پریمانه دي ټکنالوژۍ کې او د دې دنیا چې لیل مډکه ده، د جامع جهنما چې د هر سړی په جیب کې ده، د هر میرمن، د هر انسان دوه دوه دانې، درې درې دانې، له دې نه باید استفاده وشي. زما په نظر دریم حلار هم شته چې هغه ولسی او فکری فشارونه دي، د عامه افکارو په اصطلاح فشار. دا زما په نظر تر دې نه ماتې وه، بل لار خوسته هغه هجرت ته، بل ملک ته تګ ده او بل ځای ده.
البته ځینې کسان تللي هم دي. ما د ازادي راډیو سره ځینو کسانو چې کله خبرې کړې دي، ځینو ویلي دي چې زه دومره شتمنی می لرله چې افغانستان بهر د خپل لور د تحصیل له خاطر لاړ شم، او کنه زه بیرته افغانستان ته زم که دا مشکل حل شي. نن سبا تاسو د افکارو د سمون خبره وکړه. د افکارو سمون ډیر زیات وخت نه غواړي، فکر نه کوي چې کلونه کلونه حتی نسلونه غواړي چې فکرونه بدل شي.
ولا په خو به زه فکر کوم چې په دې فکری سمون کې ما د دې تاریخچه کتلې ده. خپل په سعودي عربستان کې مې د زده کړې کړې دي، تحصیلات کړې دي. هلته عثماني خلافت دوره مې کتلې ده، مثلا 1825 کال یا 1828 کال د عثمانيانو دوره وه. په دې پاچاهي کې ممانعتونه مولو، په یو په شام کې به ازادي وه، په حجاز کې به ممانعت و. علما او به هلته نه پرېښو، ویل به چې دا حرام ده او دا تاواني ده، دا ضرر ده، دا فساد ده. په بل ځای کې به پرېښو. نو هغه خلافت رهبري په اصطلاح ټوټه ټوټه وه، په افکارو په لحاظ ویشلې و، سره متفق علیه دریځ یې نه درلود. په دغه عصر کې زما په نظر بیا په خپله په ترکیه کې یا نورو هیوادو کې یا زمونږ په افغانستان کې تاسو د امیر شېر علي خان دوره وګورئ، لس کاله بعد بیا ممانعت و، بیا به بیا خلاصون و. امیر حبیب الله خان کلکاني یو کال ممانعت وکړو، اما د دې دوره ور سره لاړه په دې موضوع باندې، یو له موضوعاتونه چې د زوال کندې ته وغورځو. زما په نظر دا بندش حل نه ده، او د افکارو سمون چې ده هغه په دې پرانستي نړۍ کې، په خو نړۍ بنده وکنه و دې ته اوس عصر انفتاح وایي، یعنی په هغه عصر کې عصر انغلاق و، یعنی بند و، دنیا بنده وه، ته په قصر نه پیدلې چې څه تیریږي، په دربار نه پیدلې. اوس جامع جهنما دې په جیب کې ده، ته په اصطلاح د انګلستان د ملکې په قصر پیږې، په دنیا پیږې، په هر څه پیږې، دا څه نشته، ته یې پټ کې. اته ته کنن یو کلمه ولیکې، پخوا به دا کور په کور ګرځېدله، په لس زره کورنیو ده چې برسېدله، نو اته میاشتې یو کال دوه کاله به پې وتلي وو. اما اوس په یو ثانیه کې ته یوه کلمه ووایه، هغه میلیونونو انسانانو ته رسېږي، ټولې دنیا ته رسېږي. زما په نظر په دې عصر کې د افکار او قناعت یا فکری قناعتونه دا ډیر سخت کار نه ده، او یو اجتهاد په کار ده، ځکه ډیره زمينه مساعده ده، دا چې ډیر د تشویش ور نه ده. مثلا تاسو حبیب الله خان کلکاني دوره کې مکمل بندو، اول طالبانو دوره کې هر څه بندو، اما اوس خو نسبی خلاصون سته، یعنی اجازه سته، کم له کم آنلاین تعلیمات دوی ویني، که سند مسلې هغه به محلي، یعنی زما په نظر ډیره مشکل نه ده. دا کتل کوم پاندون چې آنلاین تحصیل کوي، هغه در کوي سند، دا چې ستاپ حکومت کې نه چلیږي خو سبب و چلیږي.
بله،
زما په نظر دا ډیر د تشویش ور نه ده. اما په خپل تحصیل او کادری او تخصصي تحصیلات دا مهم دی اما په دې کې زما په نظر ډیر کم داسې فاصله پاته ده او هغه ډله چې په اصلاح د دې فکر طرفدار دی چې دا باید بند پاته شي هغه ډیره محدوده ده ځکه زه گنجایش او امید ډیر وینم
خو فکر نه کوي چې که محدوده هم ده خو زورور ده ځکه دا بل تحصیلي کال شروع شوی دی او څو وخته وروسته بیا نوروز دی او بیا د سرتیرو سیمو کال پوره پیلېږي لیکن هیڅ نقشه نه لیدل کیږي
ښه یو مسله ده اگر چې دا لږ اوږد بحث سره به تړاو نه لري په دولت کې چې یکه تازه دولتونه وي په هغو کې د دریځ وحدت چې ده یا متحده دریځ درلودل دا هغه وخت کامیاب ده چې د افکارو او لیدلورو تفاوتونه وجود ونه لري ټول متفق علیه وي په دې شرایطو کې دا اتفاق وجود نه لري یعنی ټول په دې دریځ نه دي نو ځکه هغه په شرعي لحاظ ورته وایي د احاد او فیصله او د اجماع فیصله د احاد او فیصله او مطلقیت په دغه اثر کې ډېر ناممکنه ده صحیح معنی ما زه پیغام چې اوس مثلا 15 کال شپږ کاله کیدای شي دا کال دوه کاله نور هم وچلېږي کیدای شي د دولتونو د دوام مسله هم داسې نه ده چې هغه دائما ده مطلق ده منتها د زما عرض دا ده چې دغه د بندشتي له دینی افکارو سره ډېر وصل کېږي نه ځکه چې بیا خلک له دین نه خفه کېږي دا د توجه ورته پیدا کی یعنی که نظام توجه ورته پیدا نه کی داسې چلېږي نه
یعنی خدای په منځ کې پریشه ده ننګ صاحب یعنی دوی وایي چې امر ثانی امر نو ثانی امر خوب یو کال تیر شو دوه کاله درې کاله څلور کاله مننه د اغلی استانګزی نظر به واخلم تاسو د ننګ صاحب له دې خبرې سره چې د افکارو سمون ممکن دی تلاره پیدا کی او بل دا خبره چې دوی په ورته وخت کې هیله لري چې ممکن دا مشکل حل شي تاسو په څه باور یاست؟
سلامونه ننګ صاحب وړاندې کوم کایل دي چې ډیر باورد کله ننګ صاحب سره موافق یم د افکار سمون ګوره کومه د افغانستان د ټولو خلکو افکار پرتل کوي یا مقایسه کوي دومره تفاوت نه لري د افغانستان په ټول افغانستان کې د مشترکات موجوده کغه د مختلفو ژبو دي کغه د مختلفو طبقو خلک دي
البته سنځي سبا شاغل نن او بخشي شغل نن خو یواز هغه محدود کسان یادول چې دغه افکار باید کار وشي او بدل شي
او هغه محدود کسان ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې که محدود دي حضور ور دي محدود دي خو حاکم دي محدود دي حضور ور دي محدود دي خو مخکې ماویلې مالک دوی بیا هم دغه دولت غاغناوري دوی نه غیر شرعي یا غیر اسلامي غوښتنه ده نه ده په اسلامي چوکاټ کې په افغاني چوکاټ کې دا دې هغه غوښتنه کیږي نو چې دوی نه مني د په دې سره واځي کیږي چې دوی خپلواک نه دي دوی هغه څو کسان سره کم ته خاصه تربیه شوی کومه پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیقیږي دوی سره کم ته ټولنه غواړي کله چې مایندې ضعیفېږي کله چې د تحصیل کچه ټیټېږي هغه عمره مایندې هغه عمره ضعیف اولادونه تربیه کوي یو باسواده ښځه څو نسل باسواده کوي با انګیزه اولاد روزي با دانش اولاد روزي پرمختللی هیواد ته په لاس کې درکوي کله چې د افکارو سمون ته موږ راځو نو د افکارو سمون په افغانانو کې دومره تفاوت نشته چې هغه دومره وخت او یو هغه عمومي افکار ده چې په یو څه باندې په یو سیاسي لوري باندې په یو سیاسي بحث کې منځته کیږي سیاسي تګلارې دي یو د هیواد د خلکو عمومي اسلامی او انسانی حق د سیغه هر حکومت کې مکلف دی دا حق
مانن اغلستان سي مانن مانن نن څه د تاسو په خپل خبرو کې مخکې د فشار موضوع ته اشاره وکړه آیا د سهلارشته چې د نورو اسلامي هوادونو لخوا د دینی عالمانو له لوري جن فشارونه په اوسنۍ او افغان چارواکو باندې وارد شي او دغه مشکل حل کړي
بله او خو تاسو په دې تیرو دوه درې څلور کالو کې او آی سی د اسلامي هیوادونو سازمان د دې کانفرنس غړي په اصلاح رهبری کابل ته راغله دوه ځلې په یو کال کې په 2022 کې په یو کال کې دوه ځلې دوی نړیوال اجلاسونه وکړ په اسلام آباد کې هلته غږ پورته کړو. مثلا د مصر مفتیان راغلو افغانستان ته په 2001 کې راغله، بیا په 2003 کې بیا راغله، بیا پاکستاني علماو وفدونه دغسې راغلل، دغسې د دیوبند حتی وفدونه راغلل، او دیوبند حتی د طالبانو مشران وزیر خارجه دوی دعوت کو، هلته همغه د دعوت اساسي هدف دا و چې هلته پیام ورکړي چې دغه عصر دا مختلف عصر ده، دا د فیصله د ډبرو عصر نه ده، او دا عصر کې ډېر گنجایش ته هلته بحثونه سوي دي. زما په نظر بحث دوه درې ساحو کې د همدې اسلامي هیوادو دغه دارالافتاوي چې په جهان کې وجود لري، مجمع الفقهي په نوم باندې په نړۍ کې د فقهاو په اصطلاح د اجماع مرکز ده، هغه وجود لري. په دې مسایلو باندې هر کال یو هر میاشت په اصطلاح یو رساله دوی نشر کوي چې هغه په نړیواله کچه د فقه په اجتهادونو کې او په نوې مسایلو کې دوی وړاندیزونه کوي. هغه ته ډیر زیات مقاله رساله متعدده ملوستې دي چې هغه د دغه افکار او ملاتړ نه کوي. بل دا ده چې کدا فشار نه وي بل درک نه ست، یعنی په فکر سم سي په اصلاح پلان هم سمیږي او اراده هم سمیږي او فکر هم سمیږي. او یو مثلا اضافه به کوم چې مثلا هغه ځای کې چې بحث په کار ده، هغه طالبانو رهبری سره په کار ده چې دوی باید واضح کړي چې په مشکل چیرته ده، په ساينسي علومو کې ده، په عصري علومو کې ده، په نصاب کې ده، په مذهبي احکامو
کې ده. دوی خدا وایي چې شرایط ورته مساعد شي، لیکن شرایط په برخه کې نه شپ. مثلا داس فکر وکړي چې دا شرایط د شپږو نورو ټولګیو ته مساعد نه دي، نو ول اعلان نه کوي چې فرانسه شکل به و ماتم او نم پرانستل شي فرسان، نو دا کار بیا ول نه کوي.
دغه پختله یعنی زه ځکه چې زه امید چې کوم کله کله وایم چې کدوی مطلق احکام او فیصله کولای هغه به صادرولو. مثلا په خوا په بودیزم کې دا شی بند کو، د خزو د تعلیم او د خزو کار، په مسیحیت کې، زردشت کې، يهودیت کې، په مختلفو عصرونو کې بندش به دوی اعلان کو، ویل به چې دا مکوي. مثلا امیر امان الله خان ته علما ورغلل وای د مستوراتو مکتب بند کړه، دا تعلیم عصري چې دا په کار نه ده، او هغه په کې قیمت یې مور کو د دې نه بندش او د علما او سره په اصلاح دی نه چې حکومت یې په کې سقوط شو. زما په نظر دی دغه مسله چې ده چې د صراحت سره یو شی څوک اعلانوي نه، کله چلمبه کله کلمبه یو شی بانه کې، کله وای لباس باندې موږ مشکل لرو، کله وای په نصاب باندې مشکل لرو، کله وای کلتوري مشکل ده، اما پریکړه په رسمي توګه په فرمان باندې په حکم باندې تر اوسه نه ده صادره شوی. د مکتب په اړه پریکړه دا فرمانی هات کې نه ده، یعنی دا ویل شوی دي چې تر یو وخت پرې بند پریک دی تر امرسانی پوری چې په اصطلاح شرایط مهیا شي، او دا معنی دا نه ده ویلې اته دا نه دی ویلې چې د ښځې تعلیم حرام ده. دا په خپل یو لوی مسله ده، یعنی یو لوی په اصطلاح حقانیت ده په دې برخه کې. منتها هغه مباحث کا آزاد نسی کا مباحث بحثونه محافل په دې باندې وننی ولسی، مجلسونه په وننی ولسی، دارالافتا، دارالندوه، د علماو، د مشرانو، د دینی برخه کې په دې باندې په اصلاح خلاص نسی، دا فشار بیا کم ده. زما په نظر په دې برخه کې د عامه افکارو د راډوګانو نه ماسی و ځینې مسلې دي چې اصلاح سمول پکار ده. حتی مثلا ځینې غربي افکار دا باید سوی ده چې دا تعلیم بند پاتې شي. دا چې امریکا وایي چې د افغان جلکیو تعلیم د مال لپاره سره کارخه ده، دا په خپل یو ډیر تاواني، یو ډیر له فیصله نه خیرت مندانه، بلکې د زیدیت نه، دا یو حالت ده دوی دغه خلکوي چې ودرې دا خلک نور هم را سره په ضد کړي، او همدغه موضوع ته په ټینګښت سره دوی همدلته متمرکز شي. دا د امریکا ملګری او دوی چې ګویا دا موضوع همدغه ده، او دا د ملامتۍ امضا موضوع ده، او نور بشري حقوق له خلکو نه یرسي، جنگي جرایم له خلکو نه یرسي، بربادۍ له خلکو نه یرسي.
خیر البته خو خو بیا په ورته وخت نور بشري حقوقونه هم یادوي، لیکن موضوع برته د افغانانو ده. مثلا دا اوس ملګرو ملتونه غالبا په دې میاشت کې،
نه دا میاسې یو مثال ورکو، دا ټول موضوع نه ده، یعنی دا یو برخه ده.
بله، ملګرو ملتونه په دې میاشت کې په دې باندې بحث کوي چې په طالبانو باندې دغه بندیزونه باندې بیا بحث کوي. مخکې تر دې چې دغه بحث شروع شي په دې میاشت کې، چې ورسته به دا بحث وي. واده مخې ویلې دي چې یو بنیادی برخه د شوزو د تعلیم او د بشري حقوقو موضوع ده، او کدا په دغه حالت روان وي، یعنی داسې اشاره ورکوي چې دوی به د بندیزونو ته ادامه ورکړي. د دې باوجود ولې بیا هم همدا سوال دی چې په اوسنیو چارواکو کې ځینې په دې باندې ټینګار کوي چې دغه تعلیمي وضعیت په همدې حالت دوام وکړي؟ ننګ صاحب،
ښه زه نه وایم چې په نړۍ کې د بشر د حقونو په اصطلاح نهادونه هغه دوه مخې سیاست لري، نه په ډېره کچه باندې د بشري حقونو مسلې چې دي په نړیواله کچه چې مطرح کیږي هغه د نړۍ تشویش ده او نړۍ په دې کې انساني دید لري. اما د بندیزونو د نورو مسلو چې تحریمونه دي، اقتصادي تعزیرات دي، دا د سیاسي مسلو سره تړلي دي، یعنی دا د شرافتونو سره ډېر اړه نه لري. زه په دې عقیده یم چې که بد حکومتونه هم دي ان نړۍ سره لار وړي د پیسلا د ډیپ سټیټ سره د ژورتابه حکومتونو سره هغه بیا خلاص دي. اوس پیسلا په برما کې څومره جرایم دي، څومره فجایع دي، یا په نوره دنیا کې سل ملک به زه مثال درکم، اسرائیلو کې دا څه بربریت پیسلا په بشریت حاکم کړی ده. اما بندیزونو دا مسایل ډېر هلته تاثیر نه لري. زما په نظر د بندیزونو نتیجه به ډېره کامیابه نه وي. پاسې 50 کاله په وینزویلا بندیز ولګوای، خو وینزویلا جوړه سو، یا په شمالي کوریا، یا په ایران، یا لیبیا، یا په نیمه دنیا باندې چې بندیزونه لګول شوی دي چې دوی ته مهذب سي، آیا کوم ملک مهذب سوی دی، آیا کوم ملک تابع سوی دی چې بندیزونو په اصلاح د مطابق بیا دوی چلیدل دي، اصلاحات راوړي دي، ریفورم راوستي ده؟ نه، د ریفورم لپاره زه وایم دغه د غربي او دغه پټه وسله چې چاله اول پکې کیږي لدینه نه، زوایم له انساني لارو نه، د قناعتونو لاره نه. دنیا خلوی ده، یعنی په نورو مسایلو کې بحث په کار ده. بندیز کوله کې خو زه غریب یم نور بم غریب سم، زه خوار یم نور بم خوار سم، زه غریب یم نور بم غریب سم.
خو خیر، کېدی شي ننګ صاحب، کېدی شي چې په دغه اروپایي هیوادونو کې، په دغه غربي هیوادونو کې یو شمېر عام خلګي خو هغه سیاسيون وي، او هغه خلګي د سیاست سیاسيونو تر شا وي، یو خو هغه استابلیشمنت سره توا یغه کسان دي، لیکن عام خلک په همدې باور دي چې خپل حکومتونه غواړي چې په دغه سټولنه کې سنجونی مکتب ته نه پریشتي، تاسو فشار په وارد کې د اغلستانګزي نظر په دې برخه کې واخلم. آیا د نړیوالو فشارونه نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
شبر صاحب، د نړیوالو فشارونو بوج په حکومتونو باندې نه راځي. که دوی په هر حکومت باندې دوی وایي چې موږ په دوی باندې بندیزونه لګوو، دوی خپلې ګټې پکې ګوري. که دوی په هر حکومت باندې فشار راځي، هغه حکومت تاسو ګوري چې هغه حکومتونه چلیږي، ټول فشار په ولس باندې راځي، ټول فشار په خلکو باندې راځي. موږ مخکې تاسو اشاره وکړله چې موږ هیڅکله اول خو دغه غوښتنه که مونږ یو غربي یا امریکا یا هر بل ملک نه کوو، دا بعده خبره ده. دا د مونږ او تاسو داخلي موضوع ده، دا یو واقعیت ده، دا باید ومنو. ټول افغانان باید دا سره یو سي او دغه خپله ستونزه په داخل د افغانستان کې حل کړي. که دوی هر څومره په دغه باندې فشار راولي چې مونږ د نجونو مکتب بندوو، اول ته امریکا هم دغه یوه خبره ورته نیسي، نړیوال سازمانونه چې تاسو د خپل نجونو حق ورکوي، دا د مونږ لپاره مونږ او تاسو باید د ننګ خبره ده. دا یو ډېره بده خبره ده چې د مونږ په تعلیم باندې، د مونږ د په شرعي او اسلامي حق باندې لهغوی نه دوی سیاسي ګټه اخلي، دوی لهغه نه د فشار اله جوړوي. دوی چې هر څومره ووایي چې مونږ په حکومت باندې په تاسو باندې بندیزونه لګوو، خو بیا هم حکومت به چلیږي. حکومت هغومره نه خوارېږي هغومره چې ولس خوارېږي. حکومت هغومره نه بربادېږي، حکومت به خپل کار کوي. خو ټول فشار به په حکومت باندې، په ملت باندې راځي، حکومتي سیستمونه له منځه ځي، هلته مامورین کمیږي. هغه هر څومره فشار چې راځي، فشار له ولس نه وځي، په ملکي برخه کې هم په یو څه نظامیان به پکې خوشحاله وي، خو نور خو بیا خو ټول زور یې له ملت څخه وځي. په دې کې د علماو غږ په افغانانو کې، چې افغانان سره یو کړي، د علماو غږ ډېره اغېزناکه ده، ډېره اغېزه غواړي. مونږ هغومره فکري توپیر په افغانستان کې نه لرو، ځکه چې افغانستان 99% خلک ټول مسلمانان دي. یو افغان هم غیر اسلامي نصاب نه غواړي په تعلیم کې، یو افغان هم دا نه غواړي چې لور یې هغه مکتب ته لاړ شي چې په هغه مکتب کې هلکان درس وایي.
البته تر اوسه پورې په مکتبونو کې نجونې او هلکان سره بیلو. مننه اغلی ننګ صاحب. ننګ صاحب، تاسو مخکې د ټیکنالوژي موضوع ته هم اشاره وکړه. د اوس خو د اے آی ټیکنالوژي هم را روانه ده، یعنی د دنیا په دغه خوا روانه ده. د جینو پوهانو په نظر که چیرته ځینې هیوادونه نړیوال اصول نه مني، ممکن په 2020 کال کې په زور پی ومني د ټیکنالوژي په زور. نو فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم هغه کسان چې د مکتبونو مخالف دي باید یو څه توجه وکړي، یو څه خو باید ترې خبر شي یا ځان ترې خبر کړي. ننګ صاحب،
زما په نظر که غربي نړۍ له طالبانو سره غواړي چې د هغه ارزښتونو په حساب چې افغاني ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي او هغه انساني ارزښتونه دي، دوی په اصطلاح د فشار او د جګړې او د جدال دغه په اصطلاح لاره په مخ یوسي، دا ډیره فایده نه لري. دا فاصله نور هم زیاتوي،
تر اوسه هم نه ده وړي،
بندش نور هم زیاتوي.
نه، څه فکر نه کوي چې تر اوسه پورې په دې د څلورو کلونو کې یعنی غربي نړۍ هغه څه فشار لکه افغانان چې فکر کوي، نه نظامي فشار راوستی دی په اوسنیو چارواکو باندې، هغه کومې پیسې چې کنګل شوي هغه کنګل شوي دي، او بل چې په د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له غربي نړۍ پرته هیڅ اسلامي هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
خو خیر، دا له تاوان یې کړی ده، دا خو عام افغان ته تاوان کړی ده. میرمن ستانیزی هم دې ته اشاره وکړه، یعنی دغه فشارونو د افغان انسان ژوند ور برباد کړی ده.
نو
دولت باندې هیڅ تاثیر نه ده کړی. دولت غنی ده، دولت عواید لري، پخوا یې چپلکې درلودلې، اوس موټرې لري، لنکروزرې لري، پخوا پیاده ګرځېدو، موټر سایکل یې درلودو، اوس ټانګونه لري، توپونه لري، عواید ټول د دوی دي. ښه پکې په اصطلاح ښه چاغ شوي دي، ښه سپین شوي دي، ښه غځېدلي دي پکې. زما په نظر دا فشار که د غرب له خوا وي او د افغاني ارزښتونو په وړاندې وي، دا ډیر متفاوته نړۍ ده. یعنی نړۍ اوس د لیوانو دره ګرځېدلې ده. نړۍ هغه نړۍ چې په اصطلاح په یو ځای کې بربریت ملاتړ کوي او هغه په بل ځای کې د یو انسان ارزښتونو پالي. زما په نظر بل ناممکنه ده چې ته د تعلیم لپاره وینې توی کې انسان مړ کې، هغه د پیشانو قصه بسی چې دوه موږکانو جنگ کولو او دوی وخوړلو، وایي پیشانو بیا ویل که موږ او تاسې نه وای، دا موږکانو به خپلو کې ځانونه ډېر خوښ کړي وای، ښه ده چې هم خوړلو. نو زما په نظر دا ښه سیاست نه ده. د نړۍ نړۍ که په دې قیمت یې کوي چې ودرې د انسان وینه توی کې دلته جګړې راوړي او دلته بدلون رژیم چینج په دې عنوان راوړي چې ولې ته تعلیم نه ورکوې، زما په نظر که دوی رسمیت ورکړی وای، دوی که د نړۍ سره دی وصل کړی وای، دا به ښه نه و.
فکر نه کوي چې دا ممکنه نه ده. ننګ صاحب، مثلا زه په اروپا کې ژوند کوم، یعنی که یو اروپایی هیواد دا اوس د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني، ممکن په یو هفته کې سقوط وکړي، ځکه چې د دې وطن دغه نجونې او ښځې ورته راپاسیږي چې ته دا حکومت څرنګه په رسمیت پیژنې چې هلته تعلیم بند دی. یعنی دوی له ځان له ویرې هم دا کار نه شي کولی. بلې،
زما په نظر دا تصور داسې ده، ځکه دا تصور وجود لري چې غربي میډیا حاکمه میډیا ده، دوی ډېر قیمتي میډیا لري، هغه عامه افکار بسیج کړي دي او دغه افکار چې دا څومره چې معامله دوی غټه کړی ده، په خپل په افغانستان کې شاید معامله دومره غټه نه وي، اما دوی ډیره غټه کړی ده په دې خاطر چې دا یو نراتیو یو روایت جوړ کړی ده، او هغه روایت چې دوی غټوي بیا په اخر کې دوی په خپل تر ډاریږي چې کله موږ اوس بدل کو د موږ رژیم به په اصطلاح سقوط وکړي.
نه، یعنی دا شی، یعنی که دوی جوړ کړی ده کنه د جوړ کړی دا شی شته، یعنی دوی خو مثلا
درته ویل یعنی چې په دې کې شک نسته چې میدانی واقعیتونه ګراوند ریالټیز هغه څه چې په میدان کې دي هغه موجود دي، اما په دې فشار او زور باندې بدلیږي نه. بل تجربه دي تحریمونو او د بندیزونو ماته سویل هغه فایده نه لري، دا چې رسمیت نشته هغه سیاسي مسله ده. نورې مسلې دي که دا پرتی ته یاد لره چې داسې به په قطار دولتونه پلاین ولاړي، بیا به چې زیر رسمیت پیژنم زیر رسمیت پیژنم، بیا به دا مسلې یو هم نه وي، او ما او تا به بیا مرکه وکړو، بیا به زه تا ته ویم چې ګوره دا نړۍ د ارزښتونو نړۍ نه وه، دا د لیوانو دره وه. اما دوی فکر کوي چې په دې ای عصر کې چې تاسې اشاره وکړه چې زه به څه شی پټ کړم، دا پټیږي نه. یعنی حکومتونو باندې فشار په نورو مسایلو باندې راځي، د مهاجرت مسله کمه مسله ده، د فقر مسله کمه مسله ده، د غربت مسله کمه مسله ده، دا جګړو مسله چې دا اوس بے معنا مسلو باندې جګړه کیږي دا کومه مسله ده؟ یعنی یو سړی د اټوم بم په خاطر باندې چې استعمالوي ما استعمال کړی يم ده هغه شاغلې ده او یو بل سړی په جیب کې چاقو ښکار کوي او د سترګې خي چې له چاقو سره ویني
اوسنان صاحب وای خو دې اخو مشهور خبر ده وای د زورور وبو په برزي کنه د خوشک نسته لیکن د تعلیم موضوع د افغانانو خپل موضوع ده ولې باید له پردیو ګیله وکړو او ولې باید له پردیو دا غوښتنه وکړو چې د افغان جونې مکتب درات خلاص کړي یعنی خپل افغانان باید خپل ګریوان ته سر ټیټ کړي او دا مشکل په خپل حل کړي په همدې برخه کې څنګه ستانګزي سب که ستاسو نظر په لنډو واخلم چې خبرونه په خلاصې ډول
خپل تیر دریزه چې دا د موږ خپل منځي موضوع ده او دا باید موږ په خپل افغانانو وغوړو خپل حکومت نه وغوړو که هغه د حکومت پر اساس کې اړ څوک هغه کومولای ک روشن پکري که هر څوک دا د ولس حق ده دا باید د حکومت وغوړو او دا د موږ د ولس غوښتنه ده دا د دوی په زیان ده چې یو حکومت یو متخصص ټولنه یا قشر ته ضرورت لري
بله مانه بس وخت نور اجازه نه راکوي پلان ته بده ننګ صاحب نظر هم واخلم ننګ صاحب کدرې وړاندیزونه لري څه به وي چې دغه ستونزه د افغانانو حل شي
زما په نظر په امارت اسلامي کې اجماع او اجتهاد او دغه د قیاس مسلې دا ټول موجود دي همغه بنګاو ته مراجعه وسی او بل دا چې دا موضوع په کور د ننه په مباحثو کې شامل شي
او دریم
او په اته چې افغانانو سره اړه لري زما په نظر دا یې بهترین لار ده او زما په نظر هغه څوک چې بندش په اصلاح ایجاد کړی دی دا دریمه خبره هغه باندې زیات تمرکز وسی هم سمیمانه
ډیره مننه
نتیجه ورکړي
نن سره ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخ ساغل ستانزي له تاسو هم منندویم زحمت چې بر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
پوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه